ګرانو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرواریم او د ازادي رادیو د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډیری برخه کې اونیز پروګرامونه، درسي ساعت او د ازادي رادیو میلمه اورو، خو تر دغه د مخه پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. څه د پاسه زر کورنۍ د جمعې په ورځ له ایران او پاکستان افغانستان ته ستنې شوې دي. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې باختر دولتي خبری آژانس رپورټ ورکوي چې یو زر او یو سلو څوارلس کورنۍ، او په دوی کې 202 کورنۍ د ننګرهار د تورخم، 29 کورنۍ د کندهار د سپین بولدک، 110 کورنۍ د نیمروز د ابریشم پل، او 110 کورنۍ د هرات اسلام کلا له لارې افغانستان ته ستنې شوې دي. خبر زیاتوي چې دغه کورنیو د طالبانو د حکومت لخوا مرسته ترلاسه کړې ده. بلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هبیټات وایي په ټولنه کې د راستنېدونکو د ادغام موافقیت د محلي بنسټونو په مټ هر اړخیزو او منظمو هلو ځلو ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو ویلي خصوصا له ایران افغانستان ته د ګڼ شمېر افغانانو ستنول افغانستان له یو نوي بیړني حالت سره مخ کوي. د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې لګیدلې اور مهار شو. دغه اور عامو خلکو ته په میلیونونو افغاني زیان اړولې دی. دا اور پرون د لرګیو په اوټال کې لګیدلې وو. د زابل امنیه قومندانۍ په خپل اکسپانه کې لیکلي دي چې دا پیښه د نجارانو په کوڅو کې د بی احتیاطۍ له امله رامنځته شوې وه، او بیا له مرکز کلا څخه د اطفایې لورتګ او په سیمه کې د خلکو په مرسته دا اور مړ شو. د زابل د امنیه قومندانۍ په بیان کې راغلی دی چې د دې هڅو په نتیجه کې د شاوخوا 40 میلیونه افغانیو په ارزښت د نور زیان اوښتو مخه ونیول شوه. د راپورونو له مخې د دې اور له امله شاوخوا 3 میلیونه افغانۍ زیان اوښتی دی. ټاکل شوی ده چې د امریکا او روسیې ولسمشران د راتلونکي جمعې په ورځ په الاسکا کې غونډه وکړي. د روسیې تاس خبری آژانس نن د ولسمشر ولادیمیر پوتین د بهرنۍ تګلارې د سلاکار یوری اوشاکوف په وینا د دې سرمشریزې د ځای او نیټې په اړه دغه معلومات ورکړل. د 2021 کال په جون کې د روسیې ولسمشر پوتین د امریکا له پخواني ولسمشر جو بایدن سره په جنیوا کې لیدلی وو. تر دې وروسته به دا لومړی ځل وي چې د روسیې او امریکا مشران مخامخ سره کینی. څلور ستور مزلی چې له 15 میاشتنی ماموریت وروسته پرون د جمعې په ورځ له نړیوال فضایي سټېشن څخه ووتل، نن سهار ځمکې ته راورسېدل. د امریکا ستور مزلی نیکول ایرز او آن مکلین، د جاپان ستور مزلی تاکویا اونیشی او روسیې ستور مزلی کیریل پیسکوف سره وځای له 1.5 ساعت سفر وروسته د کالیفورنیا ساحل کې کاته شول. د څلورو کسانو دغه ډله د مارچ په 14 نړیوال فضایي سټېشن ته تللې وه. د خبرونو پای.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله او احترامات می اومنه قدر من او درنوز دکون کو یو زلی به هم تاسو ټول ته شرفاس مم دنن رزی درسی موضوع ته هله من د ام چې تاسو ټول درنه او قدر من زکون کی براترو غو جوړ او صحت مند او سې جو د صحت چم بم پتن وی خوشا کول لیز دکون کو لکه سرنګه چیز مر تاسو دنن رزی درسی مضمون د افغان مشوره مرمن اړوندې د افغان مشوره مرمن پیژن او د هغه د شپن په حق له بش پر معلومات تر لاسه کو پچیر ورځې لستون کی مرابطا سو اتلی افغانی قهرمان مېرمنه و پیژندلې. نن ورځ یو ځل بیا هم همدغه سی او اتله زړوره افغان مېرمنه پیژنو او د حقې د ژوند په حق له بشپړ معلومات بلو. نو هیله من دیم چې تاسو ټول درنه او خرج زده کوونکي د لوستر پای پرې رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوشا وګړي زده کوونکو، مخکې له دې چې تاسو لوست پیل کړم، له تاسو ټولو درنه او قدر من زده کوونکو نه هیله لرم چې خپل ځانو سره باید خپل درسي مواد چمتو او ماده ولري، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې خپل ځانو سره نوٹ کړئ او په راتلونکي وختونو کې ترې استفاده وکړئ. نو خوښ اوس تکون کو وس هم رازو د خپل لوست پر لور باندې زموږ رسته سودنن ورځې پنځم لوست موضوع رابعه برخې ده. ولو چې میرمن رابعه برخې څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څرنګه یې وکولی چې خپل نوم د افغانستان په تاریخ کې ځای پر ځای کړي. نو درنو زده کوونکو، زه مطمئنه یم شاید تاسو ټولو د میرمن ربیعه ملکی نوم اوریدلی وي او د دې د نامه سره آشنا یاست، خو شاید تاسو د دې د ژوند په هکله بشپړ معلومات نه لري. نو راځو نن ورځ موږ او تاسو د میرمن ربیعه ملکی د ژوند په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړو چې څوک وه او کوم ډول شخصیت وو. ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو د توجه په هیله یم. رابعه بلخی، رابعه بلخی څوک وه؟ رابعه بلخی د پښتو او فارسي ادبیاتو په تاریخ کې د لومړني ښځینه شاعرانو څخه وه. هغه په څلورمه هجري پیړۍ یعنی لسمی میلادي پیړۍ کې د افغانستان د بلخ په تاریخي ښار کې زیږېدلې وه. درنو قدرمنو زده کوونکو، ولو چې میرمن رابعه بلخی د پښتو او فارسي ادبیاتو په تاریخ کې یو له مخکښو او پرمختللو ښځینه شاعرانو له جملې څخه وه، کوم چې په څلورمه هجري پیړۍ کې چې لسمې میلادي پیړۍ سره سمون خوري د افغانستان د بلخ په تاریخي ښار کې زیږېدلې ده. رابعه بلخی د رابعه بلخی کورنۍ یو اشرفي غړی و چې د ادب او شعر مینواله و. میرمن رابعه بلخی د بلخی کورنۍ یو اشرفي غړی و کوم چې د ادب او شعر مینواله و او د شعر لیکلو سره یې ډېر زیات ذوق او علاقه درلودل. ادبی فعالیتونه او لاسته راوړنې، د میرمن رابعه بلخی ادبی فعالیتونه او لاسته راوړنې لولو چې میرمن رابعه بلخی کوم ادبی فعالیتونه ترسره کړي وه او کومې لاسته راوړنې درلودلې. درنو زده کوونکو، لولو چې رابعه د لومړني ښځینه شاعرانو څخه وه چې خپل احساسات او مینه یې په شعرونو کې ښکاره کړل. یعنې میرمن رابعه بلخی یو له هغو ښځینه شاعرانو له جملو څخه وه چې هغې خپل احساسات او مینه یې په خپلو شعرونو او خپلو لیکونو کې څرګنده کړې وه. د هغې کورنۍ علمي او فرهنګي چاپریال د رابعه د شعرو او ادب د ودې لپاره زمینه برابره کړل. یعنې میرمن رابعه بلخی د یو تعلیم یافته او باسواده کورنۍ له جملې څخه وه چې د هغې د کورنۍ علمي او فرهنګي چاپریال د رابعه د شعرونو او ادب د پراختیا لپاره لا هم زمینه برابره کړل او رابعه بلخی دې ته تشویق کړل تر څو دا نور هم د شعر او ادب ویلو په برخه کې پرمختګ وکړي او نور هم شعرونه او لیکونو ته وده ورکړي. د رابعه بلخی شعرونه د تغزلي بڼه لرونکي دي چې د عشق او ښکلا موضوعات پکې ډیر مطرح دي. هغه په ځانګړي ډول د خپلې مینې اظهار د یوې غلام باکتاش سره په جرأت او مهارت وکړي. د هغې جرأت او شعري قوت د هغه د خپل وخت د دودیز محدودیتونو ماتولو یوه بیلګه ګرځولې ده. درنو او قدرمنو زده کوونکو، ولولو چې میرمن رابعه بلخی شعرونه ډیر زیات په تغزلي بڼه سره ویل سوي دي او هم چنان میرمن رابعه بلخی په خپلو شعرونو کې ډیر زیات د عشقي او ښکلا موضوعات مطرح کړي دي او د دوو موضوعاتو څخه یې استفاده کړې ده. په ځانګړي ډول سره میرمن رابعه بلخی د خپلې مینې اظهار چې یو غلام و د دې په سلطنت کې غلام و چې د بکتاش په نامه سره یادېده، نو په خپلو شعرونو کې په ډېر زیات جرأت او مهارت سره خپل د مینې اظهار ورته کړی دی. د هغې جرأت او شعري قوت د خپل وخت د دودیز محدودیتونو ماتولو یوه بیلګه ګڼل کیږي. یعنې په هغه وخت کې کوم دود کلتور کوم فرهنګ چې و، په هغه وخت کې دا هیڅ جایزه نه وه د یو افغاني میرمنې لپاره تر څو هغه د یو غلامه سره مینه وکړي او بیا خپل مینه اظهار په شعرونو او ادب کې یا هم په لیکنې بڼه سره ورته وکړي. نو په هغه وخت کې کله چې میرمن رابعه بلخی په ډېر زیات جرأت سره او همچنان په خپل شاعري قوت سره خپله مینه اظهار کړل، نو په هغه وخت کې دې دودیز محدودیتونه مات کړله او دا د دغو دودیز محدودیتونو د ماتولو یوه بیلګه په نامه سره ونومول سوه. د رابعه شعري ځانګړتیاوې لولو چې د رابعه بلخی شعري ځانګړتیاوې کومې وې او څه ډول ځانګړنې درلودلې. د رابعه بلخی موضوعات یا هم هغه شعرونه چې دي لوستلي دي هغه کومې ځانګړنې درلودلې؟ موضوعات د رابعه شعرونه په عمومي توګه د عشق، ښکلا او انساني احساساتو په اړه دي. یعنې میرمن رابعه برخي کوم موضوعاتو څخه چې په خپلو شعرونو کې استفاده کړې ده، هغه په عمومي توګه سره د عشق، مینې، محبت، ښکلا او انساني احساساتو په اړه دي. د سب طریقه یې ډیره ساده، روانه او د ټولو خلکو لپاره د پوهېدو وړ وه. اغیزې یې د هغې شعرونه د تغزلي او عاشقانه سبک په وده کې اغیزمن ثابت شوي دي. یعنې د دې دغه شعرونه چې دی په تغزلي بڼه سره ویلي دي او همچنان عاشقانه سبک یې درلوده، د دې د عاشقانه او تغزلي شعرونو په ویلو سره د دې په سبک په وده کې یې ډېر زیات اغیزمن رول درلودل او د دې شعر ویلو ته نوره هم پراختیا ورکړه. د ادبی او فرهنګ، د ادب او فرهنګ په ډګر کې اغیزې. رابعه د فارسي ادبیاتو د لومړنیو ښځینه شاعرانو په توګه په ادبی تاریخ کې ځانګړې ونډه لري. د هغې شعرونه او د ژوند تراجیک داستان د راتلونکو شاعرانو او لیکوالانو لپاره الهام بخښونکي وو. تر نو خوږو زده کوونکو، رابعه بلخي د فارسي ادبیاتو د لومړني ښځینه شاعرانو په توګه په ادبي تاریخ کې ځانګړې او فعاله ونډه لري، چې د هغې کوم شعرونه او د هغې د ژوند تراژیدیک داستان چې دی د راتلونکو نسلونو شاعرانو او لیکوالانو لپاره یو الهام بخښونکی برخه ده. یعنی یو پیغام دی چې نورو شاعرانو او لیکوالانو ته دی پرېښی دی. د هغې د شعرونو اغیزې د مولانا، نظامی گنجوی او فردوسی پسې لویو شاعرانو په لیکنو کې لیدل کیږي. یعنی د میرمن رابعه بلخي کوم شعرونه چې دی لیکلي دي، د هغو اغیزې د مولانا، نظامی گنجوی او فردوسی پسې باندې د لویو شاعرانو، د لویو لیکوالانو په لیکنو کې هم لیدل کیږي. د رابعه بلخي مرګ لولو، چې رابعه بلخي مرګ څنګه او کله سرته ورسول سو؟ د رابعه د خپل ورور حریص لخوا د هغې د مینې له امله مجازات شول. یعنی میرمن رابعه بلخي د خپل ورور حریص چې په هغه وخت کې د حکومت، یعنی د سلطنت پاچا و، د سلطنت چارې یې په غاړه وې، نو د حریص لخوا څخه د دې د مینې له امله څخه مجازات شوله. هغه په یو حمام کې زنداني شول او د خپل ژوند وروستۍ شېبې یې په دې ډول تیر کړې چې د خپل وینې په وسیله یې په دیوالونو شعرونه ولیکل. یعنې میرمن رابعه بلخي کله چې دا په یو حمام کې زنداني شول، نو په هغه حمام کې دې خپل د لاس رګونه پرې کړله او د هغو رګونو د وینو په واسطه سره یې پر دیوالونو باندې شعرونه ولیکل او په دې ډول سره د دې د ژوند اخیرنۍ شېبې په دې حمام کې تیرې شولې او د وفات شوه. رابعه زیږه د افغان ښځو لپاره. درنو زده کوونکو، په دې برخه کې هم د میرمن رابعه بلخي زیږه د افغان ښځو لپاره لولو. رابعه د افغان ښځو لپاره د جرأت، ازادي او مینې د اظهار یوه بېلګه ده. هغې د محدودیتونو په وړاندې خپلې وړتیا او د مینې دفاع وکړل. ترنو خوږو زده کوونکو، میرمن رابعه بلخي د ټولو افغانو میرمنو لپاره د جرأت، ازادي او د مینې د اظهار یو سمبول، یو پیغام یا هم یو بېلګه ده. هغې د هغه وخت د دود، کلتور، عناناتو د محدودیتونو په وړاندې باندې د خپلې وړتیا په واسطه سره د خپلې مینې دفاع وکړله او خپل په جرأت سره یې د خپلې مینې اظهار په خپلو شعرونو کې څرګنده کړه. پایله لولو چې د دې لوست څخه موږ کومه پایله ترلاسه کوو. رابعه بلخي نه یوازې شاعر نه و، بلکې د خپلې زمانې د فرهنګي بدلونونو یوه نښه هم. یعنې میرمن رابعه بلخي یوازې شاعري نه کول، بلکې د دې ترڅنګ میرمن رابعه بلخي د فرهنګي بدلونونو یوه نښه، یو سمبول هم و. د هغې شعرونه، ژوند او پیغامونه نن هم د افغانانو او نورو لپاره د الهام سرچینه ده. یعنې د میرمن رابعه بلخي که څه هم کلونه وړاندې وفات شوې ده، خو بیا هم د هغې شعرونه، د هغې ژوند، د هغې پیغامونه، د هغې لیکنې نن ورځ هم د ټولو افغانانو لپاره یو الهام سرچینه ده، د یو الهام منبع ده چې موږ او تاسو ټوله څه کولی سو ترې استفاده کولی سو. یعنې موږ او تاسو په دې باندې وپوهېدلو چې میرمن رابعه بلخي څوک وه. میرمن رابعه بلخي یو له هغو غوره شخصیتونو له جملو څخه وه کوم چې په فارسي ادبیاتو کې د زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ستر خدمتونه سرته رسولي دي. او یو له هغه افغان زړور مېرمنو له جملو څخه و کوم چې په خپلو شعرونو کې یې ډېر زیات عاشقانه همشنن د ښکلا او دودیز په برخه کې شعرونه لوستلي وه، او یو له هغو افغانو مېرمنو له جملو څخه و کوم چې د هغه وخت دودیز او فرهنګي دود کوم محدودیتونه چې وه هغو د هغو په وړاندې یې مبارزه وکړه، او هغه یې د لومړي ځل لپاره دې له منځه څخه یوړله، او د هغو یوه بېلګه یې هم د مثال په توګه سره ونمول سپات. نو درنو او خوږو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ تاسو د مېرمن رابعه بلخي د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کړل. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو. د لوست په دې برخه کې موږ تاسو کورنۍ دنده لرو. تاسو د ټولو قدرمنو او خوږو زده کوونکو کورنۍ دنده سنه درس په دقت سره ولولي، او د درس مهم ټکي په یاد کړئ. تاسو ټول قدرمن او خواږه زده کوونکي به د نن ورځې د لوست په شا او دقت سره ولولي هغه کوم مهم نقاط چې موږ تاسو نن ولوستلای شي. د مېرمن رابعه بلخي د ژوند په حق له مو ولوستل شي. مېرمن رابعه بلخي څوک و، څه ډول شخصیت و، چیرته زېږېدلې و، کوم کارونه یې سرته رسولي و، په کومه برخه کې زموږ ګران هېواد افغانستان ته خدمت کړی و، او څنګه یې خپل ژوند له لاسه څخه ورکړ، او څه ډول یو نوم زموږ په ګران هېواد افغانستان کې لري. نو تاسو ټول درنه زده کوونکي به د نن ورځې لوست په شدت سره ولولي، او همچنان د نن ورځې د لوست مهم نکات به په یاد کوئ. نور نو درنه زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله مند یم چې یو څه مو زده کړي وو اوسېږي، او په یو څه باندې پوه سي وو اوسېږي. د نن ورځې د درس پای دی. هیله ده چې خسته شوي به نه یاست تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه چوپاټ کې حاضرېږم. د الله په امان. ښه وخت درته غواړم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم نیک هلاوی احترامات به قبول کی قدرمنه او ګلالی زکون کو. لمنه چې تاسو ټول بر تر وغو جوړ او صحتمند او سړي او د صحت جامې مو په تنوي درنه او ګلالی زکون کو. د تل په سیر یو ځل بیا هم تاسو ټول د شرق واس پم زمرو تاسو د نن ورځې درسي موضوع ته درنه او ګلالی زکون کو. لکه څنګه چې تاسو ټول په هیجه زمرو تاسو د نن ورځې درسي مضمون د خپل مشهور مېرمن اړوند دی. مرو تاسو بنن ورځ بیا پانی مشهور مېرمنې وو پیژنو، او د هغوی د ژوند اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. تر نو وګللی ځکه کوله که څنګه چې زموږ تاسو د تیر ورځې لوست مېرمن رابعه بلخي اړوند وو، مرو تاسو مېرمن رابعه بلخي وو پیژنل، او د هغې د ژوند اړوند مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. دا مو پیژنل چې مېرمن رابعه بلخي نه یوازې د شاعر وو، بلکې د دې ترڅنګ د افغانستان په تمدن، فرهنګ او کلتور کې هم ډېر زیات تغیرونه او تبدیلونه راوستلي دي، او همچنان د افغانستان د کلتور او فرهنګ او دودیزو محدودیتونو په وړاندې باندې یو مثال یا هم یو نمونه وه. نو له همدې عمل څخه ورته په تاریخ کې ځای ورکول سوی وو. نو همچنان درنو زده کوونکو، نن ورځ یو ځل بیا هم تاسو ټولو درنو زده کوونکو لپاره مې همدغسې د یو اتلي قهرمانې افغانې مېرمنې د ژوند اړوند معلومات تاسو ټولو ته چمتو کړي دي. هیله مند یم چې د درس تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. نو درنو زده کوونکو، مخکې له دې چې زه ستاسو درس پیل کړم، له تاسو ټولو خوږو او ګلالي زده کوونکو نه هیله لرم چې تاسو ټول سره باید د خپل نن ورځ لوست لپاره خپل د نوټ کتابچې او قلمونه تر سره موجود اوسې، ځکه د نن ورځې لوست ډېر زیات مهم دی، او تاسو ټول باید د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې د خپلو ځانو سره نوټ کړئ. دغه نوټ اخیستل به نه یوازې له تاسو سره دا همکاري وکړي چې د نن ورځې لوست به په اسانه توګه سره زده کړئ، د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ په راتلونکو وختونو کې هم خپل درسونه د خپلو ځانو سره تکرار کړئ، او د خپلو نورو ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړئ. نو هیله ده چې خپل د نوټ کتابچه او قلم له خپلو ځانو سره ولري، او د نن ورځې د درس مهم نکات په خپلو کتابچو کې د خپلو ځانو سره نوټ کړئ. رزو وس درنو زکون کو خپل د لوست پر لور باندې زمرو تاسو د نن ورځې شپږم لوست موضوع ملکه سرایا ترزی ده. ولو چې ملکه سرایا ترزی څوک او څه ډول یو شخصیت وو، او کوم کارونه یې زمرو د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي، او ولې نوم په تاریخ کې په زرینو کرښو سره لیکل شوی دی. ملکه سرایا ترزی. ملکه سرایا ترزی د افغانستان لومړنۍ ملکه، او د دې هیواد په تاریخ کې یو اغیزمنه او برجسته مېرمنه ګڼل کیږي. نوموړي د ښځو د حقوقو د ملاتړ او د انجونو د تعلیم لپاره یو مخکښ شخصیت و. سرایا په 1899 کال د نومبر په 9 نیټه په سوریا د مشک کې زیږیدلې و. نوموړي د یو مخکښ او لوستي کورنۍ غړې و. د هغې پلار محمود طرزي د افغانستان یو مخکښ روشن فکره او مشروط غوښتونکي شخصیت و چې د هغې په افکارو او عقیدو کې ژور اغیزه کړې وه. لولو چې ملکه سرایا طرزي د افغانستان یو له لومړنیو مخکښو او پرمختللو تاریخي ملکو له جملو څخه شمېرل کېږي، کوم چې د هېواد لپاره ستر خدمتونه سرته رسولي دي. نه یوازې د دې خدمت د ښځو د حقونو د ملاتړ په حق کې و، بلکې د دې ترڅنګ د نجونو د تعلیم لپاره یې هم ستر خدمتونه ترسره کړي دي. همچنان ملکه سرایا طرزي په 1999 میلادي کال د نومبر پر 24مه نېټه په سوریه دمشق کې زېږېدلې ده. د دې کورنۍ په خپل یو باسواده او تعلیم یافته کورنۍ و، کوم چې پلار محمود طرزي نومېده او محمود طرزي په خپل د یو روشن فکر او مشروط غوښتونکي شخصیت و چې دغه د محمود طرزي کوم ذهن او کوم مثبت فکر چې و د دې پر افکار او عقیدې باندې ژور اغیزه کړه و او د یې نور پرمختګ ته هڅولې و. سوریه طرزي په سوریه کې په داسې یو کورنۍ کې لوی شوی و چې د تمدن او فرهنګ لوی اهمیت یې درلوده. نوموړي د خپل پلار د تعلیماتو له امله د زده کړو سره زیاته مینه پیدا کړل. لولو چې ملکه سوریه طرزي په یو داسې با تعلیمه او باسواده کورنۍ کې زېږېدلې و، کوم چې ډیر زیات اهمیت او ارزښت یې تمدن، دو دستور، کلتور او فرهنګ ته ورکوه. نو نوموړي کوم پلار چې خپل باسواده شخصیت و، یعنی محمود طرزي خپل د علم او تعلیم سره ډیره زیاته مینه درلوده، نو د همدې عمل سره ملکه سوریه طرزي هم ډیره زیاته مینه او علاقه د علم او زده کړو سره و. په 1913 کال کې سوریا د افغانستان د راتلونکي پاچا امان الله خان سره واده وکړه. دا واده نه یوازې یو شاهي تړون و، بلکې د سوریا او امان الله خان د ګډو هڅو او د افغانستان د پرمختګ کولو لپاره د هڅو پیل و. یعنی ملکه سوریا طرزي په 1913 میلادي کال کې د افغانستان راتلونکي پاچا چې په هغه وخت کې غازی امان الله خان پاچا سوی نو، د غازی امان الله خان سره واده وکړل. دغه واده نه یوازې دا چې د دوو سلطنتونو ترمنځ یو شاهي تړون و، بلکې د دې ترڅنګ دا د غازی امان الله خان او ملکه سرایا ترمنځ د دوی دواړو ګډ هڅو پایله وه. دوی دوو غوښتل چې په افغانستان کې نور هم پرمختګ راوړي او خپلې هڅې ته دوام ورکړي. فعالیتونه او لاسته راوړنې په دې برخه کې هم د ملکه سرایا طرزي فعالیتونه او لاسته راوړنې لولو چې ملکه سرایا طرزي کوم فعالیتونه سرته رسولي دي او کومې لاسته راوړنې لري. ملکه سرایا طرزي د امان الله خان د واکمنۍ پر مهال د ښځو او نجونو د حالت د ښه کولو لپاره مهم رول لوبولې دي. د هغې مهمې لاسته راوړنې او فعالیتونه په لاندې ډول دي. ملکه سرایا طرزي نه یوازې دا چې د غازی امان الله خان ملکه وه، بلکې د دې ترڅنګ کله چې غازی امان الله خان د سلطنت واک ترلاسه کړل، یعنی د سلطنت پر تخت باندې کېناسته، په هغه مهال کې ملکه سرایا طرزي نه یوازې دا چې د یو ملکي دندې په غاړه درلوده، بلکې د دې ترڅنګ ملکه سرایا طرزي د ښځو او نجونو د حالت ښه کولو لپاره ستر خدمتونه سرته رسولي دي چې د هغو د جملو څخه نن ورځ موږ په لوست کې درې ستر خدمتونه لولو. لولو چې د هغې لومړی خدمت څه و؟ لومړی د انجنونو د زده کړو ملاتړ. سرایا د انجنونو لپاره د شونځیو په جوړولو او کورنیو ته د انجنونو د شونځیو ته د لیژلو په حسولو سره د شذو د زده کړو په برخه کې لومړنی ګامونه پورته کړل. هغه په 1928 کال کې د افغانستان لومړنی د انجنونو شونځی چې د انوار المعارف نومېده تاسیس کړ. یعنی ملکه سرایا د لومړنیو فعالیتونو او لاسته راوړنو څخه د انجنونو لپاره شونځي جوړول په نه یوازې دا چې د انجنونو لپاره شونځي جوړ کړ، بلکې د دې ترڅنګ د انجنې کورنۍ د ته وهڅولې تر څو هغوی خپلې لونې درس ویلو لپاره شونځي ته واستوي او هغوی تعلیم ترلاسه کړي. یعنی د دې د لومړني ګامونه و چې د تعلیم لپاره پورته کړي وو. او همچنان په 1928 کال کې په افغانستان کې لومړني د انجنونو شونځي چې جوړ شول، هغه په خپل د انوار المعارف نامه سره یې دل چې دا هم ملکه سرایا طرزي تاسیس کړل، یا هم اختراع کړل. په فعالیت باندې د پیل ورکړه. دوم، ښځو ته د پوهاوي ورکول. ملکه سرایا د رسنیو له لارې په ځانګړې توګه د ښځو د خبرونو په مرسته د شوزو د پوهاوی لپاره کار کوي. هغه د ارشاد نسوان په نامه یو خبرونه پیل کړل چې د شوزو د حکومت په اړه مقالې خبرولې او شوزي د ټولنیزو فعالیتونو لپاره حسولې. دوم فعالیت چې د ملکه سرایي طرزی سرتر سغولي وو، هغه د رسنیو لالارې څخه ځانګړي خدمت وو چې هغه په خاص توګه سره ملکه سرایي طرزی یو خاص او ځانګړي خبرونه پیل کړل چې په هغه خبرونه کې ټولو افغان مېرمنو ته عامه پوهاوی کوي او ټولې ټولنیزو چارو کې د فعالیت کولو لپاره هڅولې. او هم چې نن دغه کوم خبرونه چې و د ارشاد النسوان په نامه سره یادېدله، دا لومړنۍ خبرونه وه چې په افغانستان کې ترسره شوه. دریم، د ټولنیزو او کلتوري اصلاحاتو هڅې. سوریا په عامو غونډو کې د بې حجابه ګډون له لارې د افغانستان د ټولنې دودیز نظر بدلولو هڅه وکړل. هغې د اجباري حجاب پر ضد خبرې وکړلې او د ښځو د انتخاب ازادي ملاتړ یې وکړه. یعنی ملکه سرایي طرزی نه یوازې دا چې د ښوونځیو په جوړولو کې او هم چنان د رسنیو په پالولو کې کار سرته رسولی، بلکې د دې ترڅنګ ملکه سرایي طرزی په زیاتو غونډو او جلسو کې بې حجاب ګډون کوه، ځکه چې غوښته د افغانستان دغه د ټولنې کوم دودیز کلتورونه او فرهنګونه چې دي هغه له منځه څخه یوسي، دغه کوم اجباري او په زور چې کوم حجاب دی هغه له منځه څخه یوسي او ښځو ته آزاد فکر او آزاد انتخاب ورکړي او د هغوی د آزاد فکر څخه ملاتړ. د امان الله خان د اصلاحاتو ملاتړ. سوریا د امان الله خان په ټولنیزو اقتصادي او تعلیمي اصلاحاتو کې فعاله برخه واخیسته او د هغه د ټولو پروګرامونو لویه ملاتړې وه. یعنی ملکه سرایي طرزی نه یوازې چې د ښځو د حقوقو په برخه کې زیات کار سرته رسوه، یعنی د ملکې په حیث د غازی امان الله خان سره په ټولنیزو او اقتصادي او تعلیمي اصلاحاتو کې هم فعاله ونډه درلودله او د هغه سره مرسته او همکاري کول او د هغه ترڅنګ هغه ټول پروګرامونه چې غازی امان الله خان مسته کړي وو په هغوی ټولو پروګرامونو کې د غازی امان الله خان لویه ملاتړ کوونکې وه. اوس هم درنو زده کوونکو په دې برخه کې د ملکه سرایي طرزی میراث او اغیزې لولو. ملکه سرایي طرزی د افغانستان د لومړني اصلي ملکې په توګه ارزښمن میراث پرېښوده. هغې د راتلونکو نسلونو ته ښځو الهام ورکړه چې د ټولنیزو او کلتوري او سیاسي چارو برخه ووسی. هغې هسي که څه هم د تبعید له امله بشپړې پایلې ته ونه رسېدلې، خو د افغانستان په تاریخ کې یو مهم ټکی پاتې شوې. نن ورځ د سرایا لاسته راوړنې د ښځو د حقونو او مدرنیزیشن او د جنبشنو په برخه کې یادېږي او د هغې نوم د ښوونځیو تعلیمي مرکزونو او واټونو لپاره کارول کیږي. یعنی ملکه سرایي طرزی په افغانستان کې د لومړنیو عصري ملکې په توګه یو ارزښتمن میراث په افغانستان کې پرېښوده. او هم چنان ملکه سرایي طرزی نه یوازې چې په هغه وخت کې ښځو ته یو مثال و، بلکې هم چنان د راتلونکو نسلونو لپاره هم یو پیغام او یو مثال په توګه سره پاتې شوله، چې ځکه چې ملکه سرایي طرزی ټولې افغاني مېرمنې اجتماعي او ټولنیز او کلتوري او سیاسي چارو ته رابللې وې او هغوی ته یې دا روحیه ورکړې وه چې دوی هم کولی شي په سیاسي چارو کې ګډون وکړي. او اوس مهال هم د ملکه سرایي طرزی نوم پاتې دی او په ډېرو زیاتو ښوونځیو کې د دې د نوم څخه استفاده کیږي. په تعلیمي مرکزونو کې او په ځینو واټونو کې د ملکه سرایي طرزی نوم لیکل کیږي. د سفرونو اغیزه. سرایي د امان الله خان سره د خپل اصلاحاتو په لړ کې اروپا ته سفر وکړه. اروپا ته سفرونه وکړل، په ځانګړې توګه فرانسا، آلمان، ترکیه او ایټالیا ته. دې سفرونو هغې ته د لویدیځ د ښځو حالات، تعلیم، نظامونو او کلتورونو سره د آشنا کېدو موقع ورکړه چې د افغانستان د پرمختګ لپاره د هغې لیدلوري بډایه کړي. یعنی ملکه سرایي طرزی د غازی امان الله خان سره یو ځای اروپایي هیوادونو ته سفر وکړل چې په هغه کې ځانګړي او خاص هیوادونه چې و فرانسا و، آلمان و، ترکیه و، ایټالیا و. کله چې ملکه سرایي طرزی د لویدیځ ساحو یعنی د غرب هیوادونو د ښځو حالات ولیده، د هغوی تعلیم، کلتور او فرهنګ ولیدله، نو دې ته یې نوي ایډیا په نوي نظرونه پیدا کړل او دا یې د نورو هیوادونو د کلتور او فرهنګ سره آشنا کړل او دې ته یې دا روحیه ورکړله. د هغې زده کړه یعنی پوهه یې نوره هم ورزیاته کړه. د تبعید او رستی کلونه. په 1990 کال کې د حبیب الله قلقانی د کیام په نتیجه کې امان الله خان او ملکه سوریا افغانستان پرېښوده او ایټالیا ته تبعید شوه. ملکه سوریا د 1988 کال د اپریل په میاشت کې په ایټالیا کې له نړۍ سترګې پټې کړلې. یعنی د دوی تبعید یعنی د دوی کډه کول یې هم افغانستان پرېښودل او وروستي کالونه څه وخت وه. په 1990 کال کې کله چې حبیب الله قلقانی د غازی امان الله خان پر ضد باندې پاسو وکړله او په غرو کې د هغه اړوند بغاوت فایل کړ، نو په هغه وخت کې غازی امان الله خان او ملکه سوریا دې ته مجبور شول تر څو خپل هیواد افغانستان پرېږدي او ایټالیا ته تبدیل سي. نو په هغه وخت کې غازی امان الله خان او ملکه سوریا افغانستان پرېښوده او ایټالیا ته خپل پناه یوړله، او وروسته له 100 کلونو څخه په 1988 میلادي کال کې د اپریل په همیاشت کې ملکه سوریا ترزی په ایټالیا کې له نړۍ څخه سترګې پټې کړلې او د دین پانی نړۍ څخه یې رحلت وکړه. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست هیله ده چې یو څه مو زده کړي اوسېږي او په یو څه باندې پوسي اوسېږي. د درس په دې برخه کې کورنۍ دنده لرو. تاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده دا ده درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړي. نور کوم څه نشته درنو زده کوونکو، لمنده یم چې یو څه مو زده کړي اوسېږي. از مرا استاد نن ورځې د درس پای وو. اهله ته چې خسته شې بنای استر بل درس سپوري. د لا په مان شو وخت درته غواړم.
د ازادي ملما، ازادي ملما د دې ونې خبرونه ته ستړي مشي. اجمل ان مو د ځل په دې خبرونه کې هر کله کوم. نن مو په ازادي ملما کې ملما افغان لیکوال، شاعر او همدارنګ داسې یو څوک چې په بیلابیلو دولتي دندو کې هم کار کړی دی، طاهر ځلان دی. ځلان سپ خبرونه ته ستړي مشي. راځل دی به پیل کو. کله چې افغانستان نادرې درې نیم کاله مخکې راووتلې، وروستۍ دنده او ماموریت په افغانستان کې.
سلامونه تاسو ټولو اوریدونکو ته. وروستۍ دنده زما د سولې په وزارت کې د رسنیو د متخصص یا د کارپو او همدا ډول د رسنیو سره د اړیکو د مسول په توګه باندې و.
زیګیدل چیرته یې؟ بیا به راشو چې ماشومتوب دې څنګه تیر شو؟ پاره وروسته غږیږو.
لبه د مرغ وایم چې زمونږ زما په څیر د نورو ډیرو ځوانانو یا زما د همزولو پیدایښت هم په داسې وخت کې شوی و چې زمونږ مشر نسل هغوی په کډوالۍ کې وو. په 1980 کې د پښتونخوا په کوټ سیمه کې زه پیدا شوی وم، او هغه مهال په افغانستان کې جنگ جګړې او دغه دورانیو سلسلې روانې وې، او د نورو ډیرو افغانانو په څیر د افغانانو په یو کمپ یا یو پنغالی کې چې د کډوالې شپې تیرولې، زه د دنیا ته مې سترګې غړولې. او بیا تقریبا تر ډیر وخت پورې کله چې بیرته د پښتونخوا خلک راستنه کېدل او مجاهدین افغانستان ته دننه شوي، مونږ هم راغلو. او په افغانستان کې په ننګرهار کې به چون مونږ په ننګرهار اوسیدونکو نو عمل تپاتې شو تر یو وخت پورې هلته وو. قومي لحاظ باندې د ملاخیل قوم پورې تړاو لرم.
ځلان صاحب، زه خپل کوهار ته څیرمه په انګو کې، البته هلته خو زه خوزیږیدلی افغانستان کې یم، خو کوچنیوالی مې لومړی ټولګی مې او سبق مې تر ډیره پورې په دې انګو کې ویلې. کوارټ باندې ډیر تللی راغلی. کوارټ د پښتنو یوه ښه سیمه وه، خو د کډوالۍ ژوند پکې مشکل و. په کمپونو کې ژوند څنګه و؟
ښکاره خبره ده، تر یو وخته پورې شپږ کلنۍ اووه کلنۍ اته کلنۍ پورې خو هغه یادښت د انسان نه پاتې کیږي. خو تر کومه چې زما یادښت پاتې شوی دی، سره د ډیرو مشکلاتو چې په کمپونو کې وو، ځکه وخت نا وخت به چې د خپل کورنۍ سره نور سیمو ته تللو د خپلوانو کره، او په دالارو به م آبادیانې لیدلې، پاخه سړکونه به م لیدل، مکتبونه به م لیدل، همدا ډول نور د آبادۍ، او بیا به د کمپ تصویرونو یو توپیر درلوده. ولې چون زما خپله قبلګا صاحب چې وو پلار مې، هغه د خیاطۍ او د ماشین کسب زده و، دا په څادرونو باندې ګلدوزي کول هغه وخت ډېر زیات مود و، چې د ځوانانو ته ودونه به یې کول، په څادر به یې ورته په پیڅکو به یې ورته ګلدوزي کوله. همدا ډول ښځې چې وې، هغوی به په پیڅو باندې ګلدوزیانې کولې، او ګلونه به یې په څادرونو باندې اچول. زما د پلار دا کیسه بیا د زمونږ تقریبا یو هغه د متوسط ژوند درلوده، په مادي لحاظ باندې کوم مشکلات سره نه، ولې په مجموع کې یعنی هغه برق او هغه بجلی او نور څه امکانات چې د یو متوسطې کورنۍ دپاره، هغه ټول موږ ته مساعد، خو نور په مجموع کې هغه د کمپ ژوند چې د باران نه وروسته به په کوڅو کې خټې وې، کله به سیلاونه راتلل او په یو کوڅه به وردننه شوي، کله په بل، او څو ورځې به ډنډونه وي. یا به حتی دا خبرونه یعنی زما کله کله یادېږي، داسې ډېر لږ لږ چې چرته به کور راولیدلی و، او ښځه یا ماشومان هغه به پکې مړه و، نو سختې نه درلودې.
واقعا د کمپ ژوند چې وو په همدغې ساحه کې چې د ما کومه تجربه وه، په هنګو کې، بیا د کوټکي په کمپ کې، اگر چې هغه د سیو زنګلی سیمه وا، زنګلونه و پکې ډیر خې، او په سره پوری طبیعت درلود، خو د خامو خټو کورونه و، او په عین حال کې برېښنا، برق او نور هغه د کم سره چې کوم سهولتونه تړلي دي، دا نه و یا د ژوند کولو. خو د ژوند هغه جالب خاطرې او پایل له همداسې یو ځای نه، بیا وروسته چې په راتلونکي کې زندگی بدلیږي، رقم رقم پړاوونه خپل کړه، خصوصا دغه دی دغه نسل چې د تا همزولی دي چې هملته زیږېدلي، بیا راغلي افغانستان ته، دا ډېر جالب او په زړه پورې اړخونه لري. په دغه کم کې مکتب، مدرسه، درس، دا د لومړی چیرته پیل کړه؟
مونږ زه خو خپله چې تر کومه پورې مونږ هلته اوسېدلو، خو دغه د څلورو پنځه نوي کلونو پورې هغه عمر زمونږ د زده کړو نه و، چون کم عمر مې و. بیا چې له دې نه وروسته مونږ افغانستان ته چې کله راغلو، په هماغه وختونو کې بیا چې یعنی د مکتب د شروع کېدلو په سینو سال کې شو، طالبان حکومت و، هغه یو ګډوډي وه، معلومه نه وه، سرنوشت معلوم نه و چې څه کېږي څه به نه کېږي. خو بیا هم زمونږ په کلي هغه وخت مونږ بیا په ننګرهار ته راکډه شوي، بېرته راګرځېدلي وو. په کلي کې یو مکتب وو، په هغې کې تقریبا تر هغې وخت کې اتمه پورې وو، اتمه که نه هم اتمه پورې زما په خیال باندې، هغې کې مې سبق ویل. د هغې نه زیات یعنی په دغه دوره کې زما پلار د دې تر څنګ چې هغه یو ښه دیني عالم و، د هغې تر څنګ چې ډېر ښه کسب زده و، او خلکو ډېره د هغې د کار سره چې د ګلدوزي کوله علاقه درلودله او شهرت یې درلوده، د دې تر څنګ ډېر ښه په دا فارسي خط و کتابت په ده باندې ډېر زیات بلد و، او هغه پخوا وختونو کې به چې هغه د مرزا یی کوم هغه دوره تېرېدله، او کوم کتابونه فکر کوم څه دولسو که اته چې تقریبا درې کاله درې نیم کاله وخت بینې و، هغه یې بشپړه کړې وه. نو ډېر یو مرزایي خط یې درلوده، او هغه د زده کړو ابتدایي کوم څه چې مونږ کولای شول چې له هغه څخه یې اخیستو، نو هغه که مکتبونه نه مو، زه زما کشر ورور مې همدا ډول زمونږ نور همزوري تقریبا شل پنځه ویشت کسان، هغه مونږ به سهار کې کیناستلو، پلار به مې خپل کار هم کوه، د کار تر څنګ مونږ ته تختی را جوړ کړی وي، هغه وخت قلم او کتابچې نه وي، هغه سلیټي تختی وي، هغه به مونږ په خړه دغه تخته باندې خړې کړلې، بیا به نور ته کېښودلې چې وچه به شوې، د سیاهي به مو جوړه کړې وه، هغه به مو بیا ډکې کړلې، بیا به چې هغه هر چا څوک به څومره تکړه وه او ښه به هغه کم حروف پیل کړلی شوي وو، هغه به مو ډک کړل، بیا به مو وینځلې، هلته به مو کېښودلې، او په دې به مونږ ته یو ډول د پلار نه چې هغه وخت زمونږ د استادۍ دم درلله، زمونږ د ټول تقریبا 15 ګروپ لخوا یو انعام راکول کېده چې چا به ښه د هغه لخوا راکړل شوې دنده ترسره او زر ترسره کړله، او ډېرې تختې به مو تورې کړلې، نو هغه به د خوشحالۍ ورځ مو، او یو ډول به ځان به مو غره ګڼه. خو چې کله بیا هغه د دې جوګه شو چې باید رسمان مکتب ته چون لاړ شي، ځکه د مکتب هم یو سلسله غواړي، نو بیا هم دغسې یو ګډوډي راغلله چې په افغانستان کې بیا یو بدلون رامنځته شو، او تر څو چې بیا هغه بدلون ځینی و، نو څو کلونه پکې تېر شول تقریبا چې مکتبونه را جوړېدل او بیا هغه اداري سیستمونه را جوړېدل، مونږ بیا بیرته چون په هماغه د هله ګوله کې بیا تللي وو پېښور ته، نو بیا هلته لاړو، نو دغسې هغه ابتدایي دغه زمونږ مخ ته لاړله.
خو دا جالبه ده په ژوند کې د دغه ما چې مخکې وویل چې دا د تاسو د نسل کم ځوانان چې دي، دوی واقعا داسې په چټکو بدلونونو کې چې منظم ښوونځي نه و، لکه تاسو د خپل کلي د ښوونځي یادونه وکړله، د ما یادېږي د موږ په کلي کې چې کوم ښوونځي و، ما خپله وروستي صنفونه هلته ولوستل، لا هغې کې به یو کس مثلا په نهم لسم صنف کې ناست، خو حتی خپل لیک لوست به یې نه شو کولی، عادي املا او انشا به یې نه شو لیکلی، استادان هم داسې استادان نه و چې هغه مسلکي او واقعا پوهی، نو ستونزمنې مرحلې وې. په دغسې حالاتو کې څنګه دې ادبیات او هنر او فرهنگ ومن؟
ان صاحب یو ډیر جالب نقطه به بلم درته وایم، چون شاید دا د ډیرو خلکو تجربه ووسی یا نه، خو کم از کم زما او شاید زما د غږ هغه کسان مو اوري چې مونږ سره هغه زمونږ د کور په ټولګي یا مونږ سره په دغه بهیر کې شامل وو، مونږ یوازې لیک او لوس د پلار نه زده کوو، مونږ ته پلار ابجد راوښودل دغه غونډ صنف ته، یعنی هغه معاصر یا عصري د ریاضي کوم سیستم چې و هغه مونږ لا په مکتب کې نو لوستې، ولې مونږ د ابجد حساب یاد کنو، که چا به یو ډېره غټه خبره مونږ ته وکړه، بلکې خپله چې کوم نه مونږ نه به ازموینه اخیستله، نو مونږ به دوه حرفه چې سره یو ځای کړل، مثلا جیم او لام هم چې یو ځای کړ، دستي پوه به شو چې جیم څو حرفه دی او څو عدد دی او لام څو عدد دی، هغه به هم چې جمع کړو دستي په دستي به ویلی شو چې مثلا جمع د دغه حساب دومره راوځي. نو هغه کلاسیک کوم دغه چې و دې مونږ سره دا کم از کم ما سره دا دغه کړې وه، مرسته کړې وه چې کله زه مکتب کې ما وکولی شو چې مثلا په لومړي ځل زه اووم صنف کې کینم، زه امتحان ورکړم، زه په اووم صنف کې کینم، همداسې زمونږ نور هم صنفیان چې وو هغوی هم همداسې وکول شول، او ټول ماشاءالله چا که دغه اقتصادي مشکلاتونه یا یو دمی چې هغه بهیر دا راغی چې خلک باید په کار ولګېږي، ځکه کارونه هم ډېر شول او مصروفیتونه، خو که خپلو کارونو کې ښه ځایونو ته ورسېدل، ځکه هغه کم از کم ذهن یو ډول آمده و دې ته چې څه ډول ګام واخلي. ادبیات ته زما راتګ، یعنی هغه کې زما د پلار یو تاثیر یا اغیز دا و چې کله مونږ دغه لیک لوس د کوو، مونږ د خوشحتۍ خپل یو دغه دی تقسیم اوقات دی، چې ته مثلا په لومړي پړاو کې کوم درجه کې لیک کوي، بیا په دویمه کې او بیا په درېمه کې، او همداسې پاور په پاور باندې دغه خپل، بیا ځینې وخت راځي چې ته باید هغه شعرونه ولیکې، یا مثلا د ابجدو په حساب کې کله چې ته د ابجد زده کې، بیا دلته ځینې شعرونه دي چې هغه شعرونه خپل دغه ابجد تا ته دغه کوي تشریح کوي چې هغه اصول درته ښایي، نو په هغې کې به د شعرونه راتلل، مونږ په تختو د شعرونه لیکل، نو زمونږ زما کم از کم هغه ذهن د شعر سره دغه و یو ډول اشنا و چې یعنی یو موزون کلام دی دا، او په دې کې یوه خبره کېږي، او دا همداسې لکه که مونږ به چېرته دا د عربي ژبې قواعد که زده کول، نو دا به یو اوږد بحث و، ولې پلار به مونږ ته په یو شعر کې هغه غونډ قواعد دا عامل او فاعل او مفعول او فعل دا دا په یو شعر کې مونږ دروخاله نو دا دوره کې هغه زما ذهن کې یو چوکاټ د شعر ناس او که څه هم هغه معاصر دغه بینه درلود رنگ بینه درلود ولی په دې پوهېدم چې شعر یو موزون کلام دی خو بیا پښتونخوا کې چې دا د سبق په دوران کې هغه ورځپاڼې لوستله همدا ډول کتابونه چون زمونږ سروکار کور کې پخوا راهیسې کتابونه وو د نیکله اړخه راته همدسې را پاتې وو بیا پلار مې درلودل بیا مشران ورونو نو سر مې سرو کتاب سره او ورځپاڼو سره او په دې کې به د مشاعرې به کېدلې وخت نا وخت نو یو ډول زه دې ته آماده شوم چې شعر ته مې علاقه را واوړي کریشته در توی پا نور دیر دا تخنیکی دغه چی دی پا دی که دیر زیاد علاقه مندی می ندر لو دلا تاریخ دی سره می دیر علاقه و دا جغرافی دی سره می دیر علاقه و دغه را کم تا مسائل سره می دیر علاقه و نو بیا شیر می شروع کل خو یو دو زل یو چه وقت دا شیر می لیکل خودشتا پا یو میش دو میشتو که ما د چا خبره یو دوه درې کتاب چیر ډکه کړې خو بیا یو وخت یو مشاعره وه په پښتونخوا کې هغه مشاعره کې تلاړم خبر شوم چې دغه ځای کې مشاعره ده مشاعره کې کېناستلم ډېر خلک راغلي وو پښتونخوا نه هم راغلي وو هملته د پېښور نه هم راغلي وو خپله د ځایي خلک هم وو زما په خیال هغه وخت افغانستان نه هم یو نیم کس په کې ګډون کړی وو هلته چې ما شعرونه واورېدل بیا ځان سره فکر وکنه چې دا ته چې کوم رقم شعرونه لیکي دا شاعري نه ده باید چې شعر لیکي نو شعر باید اول ولولې نو بیا مې شروع وکړله چې کتابونه راتلل راته لاسته څه خو زمونږ سره دغه کم از کم پخواني ځینې د رحمان بابا او د خوشحال بابا او د حمزه بابا داسې د دیوانونه راسره و همدا ډول ځینې نور کتابونه مې پیدا کړل هغه هم د دې سبب شول چې هغه نوي شعر تمایل را زیات شي یو بله خبره چې ان صاحب هغه دغه چې د شعر سره مې ولې نوره یعنی علاقه دومره ډېره شوه هغه چې را یاده شوه کله چې مونږ هغه وخت یعنې د طالبان په د هغه لومړۍ دوره کې تقریبا 1998 خواوشا یعنې 99 خواوشا دغه کلونه و یا به 2000 کال و دقیق اوس هغه نیټې راته ځکه نه دي چې مهمه راته هغه وخت نه وي په دغه دوران کې نو چې مونږ د لیکل لیک لوس خپل کور په تختو کوو نو مونږ لیک لوس روان کړ بیا هغه وخت دغه کتابونه ډیر مشهور شو دغه د کیسو داستاني کیسې بچې په دغه شعري دغه کې بشوي وي آصف خان او شیربانو او مومن خان او شیرینه او فرهاد او شیرینه او یا اشوک او درې ماشوک او ډیر زیات دغه کتابونه ډیر په کم روپو په لس روپو په دغه مره به خرڅېدل نو هغه به چې
عموما به په دې کټونو پراته وه په داسې واړه واړه کټګکي به یې ورته اچولي وه دا د کیسه خانې چاپ کتابونه وه واړه واړه او رښتیا ځینې ډېر مشهور وه لیلا مجنون یو کتاب و چې بیا بیا به چاپ کېدو ډېرو ځوانانو اخیستو د لنډیو ټولګې وې چې لنډۍ یې لیکلې وې او همدغه د عاشقانه داستانونه وه چې په شعر باندې ویلی وه
نو دا د زمنګ چې هر چا به پیدا کړ نو هغه به د ټول ګروپ لسته خو شاید د دې نورو کسانو دومره ډیر علاقه نه و خو ما او زمانه کشور ورمه چې سایر زلان موږ ډیر زر د لیکو لوس د کړی و یو خدای چې ډیر وخت هم پلار سره تیر و هغه نور علاقان به چې خبراله یو سات بو به بلاړل به موږ خو بد هم سحر لخوا درس و هم هم دینی درس ویلې هم بل ماسپخین لخوا په کور کې موږ ډیر زر د لیکو لوس د کړ نو بیا به مونږ د خپلو نورو ملګرو ته دغه د کیسو د کتابونه چې دی دا به م ورته ویلې که دوی به را پیدا که مونږ به را پیدا کړو نو دا هم یو څه و چې زما ذهن یې د ادبیاتو سره نښلولی و خو دا چې ادبیات څه دي ادب څه ډول باید شاعري وشي نو دې باندې زه بیا په 2015 شپږم په دې ذهن کې مې دا پوښتنې پیدا شوې او بیا مې په شروع کړه چې باید زه کم از کم که غواړم چې په دې برخه کار وکړم نو زه باید اول ځان پوه کړم
زلان صاحب ډیر خلک وای چې ځوانان په شعرونو باندې بوختي او په شاعرۍ باندې بوختي او شاعري لکار او باسي، خو زه چې کله دای تاسو غوندې ځوانانو نه اورم یا لیکوالو نه فرهنګیانو نه اورم، هغوی نه یوازې دا چې شعر دی هنر په توګه یا آرټ په توګه خپل کړی، بلکې شعر ورته د مطالعې دروازې پرانستې دي او د هغه نړیلی دی جوړ کړی دی. یعنی د شعر له لارې هغه توانېدلی دی چې نوره مطالعه وکړي، په نوره دنیا باندې خبر شي، په نورو موضوعاتو په نورو مسلکونو باندې خبر شي. آیا د شعر علاقمندۍ تاسو سره هم داسې کړي دي؟
ان صاحب څوک چې دغه خبره کوي، زه فکر کوم هغه د نه غواړي هغه د ادبیات تو تاریخ چې دی په هغه ځان صحیح پوی کی، هغه دغه هر څه داسې ګڼي لکه یو په ذهن کې چې ورچولی شوي د نړۍ. خو ډیره لویه خبره ده، خو کم از کم دغه زمونږ استاسو په منطقه یا خطه کې چې دغه درباري نظامونه و، د ادبیاتو لوستل، شاعری زده کول او شاعری لوستل، دا د دربارونو او د اشرافو یو خاصه وه چې حتی بادشاهانو خپل بچی دې ته کېنول، یو خاص کس به ورته نیول چې مثلا هغه وخت د فارسی شاعری یا د نورو کومو ژبو چې مشهوري شاعری وي هغه پیز ده کې دا د دې لپاره کولی چې دوی هغه په باریکیو باندې پوه شي. نو زه دا زما نظر دا دی چې شاعري څومره چې یو شاعر کولی شي چې په نورو ادبیاتو کې ښه لار ځان ته پیدا کړي، غیر شاعر هغه څه نشي کولی. د غیر شاعر کار به کوله ډیر پانی هم ډکی کی هغه به یو رقم، خو یو شاعر راشي او د ادبیات په نورو برخه کې کار کوي، زه باور لرم هغه به په مراتب ښه او ځانګړی وي.
دا جالبه ده، ما دی ورستی کې د ما لور په دریم ټولګي کې ده، غالبا په دویم ټولګي کې واغه بهال تیر کال چې دا میندې پلرونه یې وربللی وو او دوی یو مشاعره درلوده په دغه خونځي کې، او دا په یو بهرني خونځي کې درس وایي. ما یې له هغه استاد نه وپوښتل چې د ماشومانو ته د شعر اړتیا یا په شعر باندې پوهېدل څه اړتیا ده. هغه ویل چې دا د ذهن د روزنې او همدارنګه د دوی هغه د ژبنیو مهارتونو د زیاتولو یوه هڅه ده، او باور وکړئ د ماشومانو چې کوم شعرونه په خپله ماشومانه ژبه لیکلي وو، البته په انګلیسي وو، ډېر په زړه پورې وو، او دوی په دې باور درلود چې دا له د ماشومانو سره دا مرسته کوي چې د دوی ذهنونه وروزل شي، ژبنی مهارتونه یې لوړ شي، او د موضوعاتو په اړه باندې، د مسایلو په اړه باندې درک پراخ شي. نو زه تاسو سره په دې کې تر ډېره پورې موافق یم. اردو ادبیاتو سره هم تاسو بلد یې، ما د تاسو ځینې ترجمې کتلې دي او مخامخ چې ما ورته خبرې کړې دي. اردو ادبیات باندې حاکمیت څومره مرسته در سره کړې ده چې پښتو ادبیاتو باندې یا په پښتو فرهنګي چارو باندې لاسبری زیاته شي؟
ان صاحب دغه مطالعه که چیرته په پیل کې انسان داسې سیستماتیک و کې دا تا ته دروازې پرانیزي، ته څومره مخکې ځې هغومره تا ته دروازې پرانیزي، او ستا تلوسم زیاتیږي او فکر کې یو تنده محسوسې، او هغې پسې سړی کېږي چې دغه تنده مې چیرته خوړو کمه لخم مرغا. چون هغه په ابتدا کې دا د لیک لوس په دوران کې هغه زما ذهن داسې جوړ شوی و چې زه هغه د خپل عمر سره تقریبا کمخ کې ته نوم روان، نو شاته نوم د خپل هغه د عمر او یا د خپل ذهني سطح نه څه کتابونه چې موجود و هلته ما ته هغه مې ولوستل. بیا یو ښه کار دا وشو چې ما سره ډیره مرسته کړې ده، او زه شاید د هغې ډیر زیاته همیشه یادونه وکمه. ما په یو د پښتونخوا یو کتابخانه و پاغه کې می دغه واخیست، ممبرشپ واخیست، ځکه هر ورځ کتاب غیستل دا ډیره ستونزمنه و. یو کتاب بیا په 2015 او 2016 په دې کلونو کې په درې ښه کتاب باندې پیدا کوو، په 300 500 300. نو دا د زده کړو په دوران کې که څه هم موږ ډیر بد اقتصادي وضعیت نه درلود، خو د خپله د یو شاګرد په توګه باندې هر ورځ یا هر وخت کتاب اخیستل سخت راته. نو بیا مې خلار دا دغه کړله وګڼله چې زه یو کتابخانه کې ممبرشپ واخلم. نو بیا مې په یو کتابخانه کې ممبرشپ واخیست کې هلته چې لاړلم زه بیخي باور دې وشه یو هیجان سره مخ شوم چې دا کتابونه مې لیدل، چې هر کتاب به مې راواړه او هغه فهرستونه مې ولوستل چې کوم رقم مضامین په کې. نو زه ډیر زیات یو ما فکر وکړ چې یو څه شیان پیدا کړم. نو بیا لاړلم هغې ځنه مې ممبر کتاب به مې وړه، شرط دا و چې زه کتاب ویسم باید بله جمعه کتاب هم راوړم او دا کتاب چې بل کتاب چې وړم باید دا کتاب مې راوستی ځان سره راوړی. نو په دې وخت کې بیا زه دومره ومه د خبرو جوګه ومه، د استدلال جوګه ومه، او یو چا سره مې د اړیکو جوړولو یا د تعامل کولو هغه هنر زده کړی و. نو په لومړي وخت کې ما کتاب واخیست د دې لپاره چې کزه تر اخره ونه شم لوستله. نو ما عنوانونه ځان ته زما د خوخه چې کوم عنوانونه به هغه به ځان ته نه خکړل، هغه به مې ویوړل فوتوکاپی به مې کړل، هغه به نسبت یو څه ارزانه ماته پریوتل که څه هم ځینې اړخونه به سوي، خو بیا ماته ګټه رسول هغه به مې ځان سره وساتل. نو د هفتې په اخر کې به مې کتاب وروړه او بیا به مې بل کتاب راوړه. د کتابخانه مسول چې څوک مدیر عدنان بخاری نومیږي، شاید نوم به تاسو اوریدلې، خپل لیکوال هم دی هغه چې زما علاقه مندي ولیدله چې زه کتاب لولم او ځکه کله به چې ما غیته کتاب وروړه وروړه نو ما به ځان سره دغه به مر سره وي فوتوکاپی نه. نو بیا هغه ماته ویل چې زلان صاحب کتاب هر څومره کتابونه چې وړي وسی او فوتوکاپیانې ته اخلي هیڅ مشکل درته نشته، زه باور لرم ته دغه کتاب سره خیانت نه کوي کتاب راوړي. نو په دې دوران کې د واته میاشت یا کال تیر شوی و، د کتابخانې ته زه کتاب راوړه، کتاب رااله، هلته به مشاعرېم کېدلې، مشاعران ممکن استل. نو قرار قرار زما د شاعرانو سره یو اړیکه پیدا شوله، خو ما په لومړی سر کې شعر نه ویلی. لاړلم څو وارې د دوی په هغه د کره کتنې یا تنقیدي جلسونه چې په هغې کې به کېناستلم، خوند یې راته راکوه. واقعا ډېره راته جالبه وه چې یو کس په غزل کې خود او خبرې به یې پرې کولې. نو بیا به ما چې هغه د دوی خبرې اورېدلې، ما به شعر لیدل، نو زه به پوهېدلم چې په دې خو زه هم خبرې کولای شم. نو په کراره کراره بیا زه همدغسې د دوی سره د غونډو کې باقاعده شریک شوم او دغه ادبي سلسله هم داسې شروع شوله.
لنډې راته د فرهنګي بریاو یا لاسته راوړنې بولي ووایه. اتمن اوریدونکي څوک چې د تا له نوم سره آشنا دي او د دې مرکې کغه د راډیو له لارې اوري او که د ازادي راډیو د سوشل او آنلاین پلاتفورمونو له لارې اوري، دوی به د تاسو له ځینو آثارو سره بلدي. خو ته داسې راته ووایه چې په ادبی او فرهنګي برخه کې خپل بریاوي یا لاسته راوړنې څه ګڼې؟
زما تر ټولو غټه لاسته راوړنه دا ده چې زه کم از کم د خبرې جوګای کړم، خلکو سره د کیناستلو جوګای کړلم او د ژوند کولو هغه سلیقه را تر زده کړله. کتابونه یعنی زه خپله په دې باورې ما هیڅ کله په اعداد او په شمار باندې حساب نه دی کړی، خپل شوق مې دی او په هغې باندې روان یم، کار مې کړی دی چې څومره یعنی که ما کولی اوس پوه شاید ډېر کتابونه به هم چاپ کړی، خو نه زه وایم چې په قراره قراره ولې هغه د ته چې څه غواړې هغه ډول کار باید سړی وکړي. نو کتابونه مې څلور دانې چاپ دي تر اوسه پورې، دوه د نثر دي، دوه د شعر دي. نور مې ډېر کار کړی دی، ډېره شاعري مې کړې ده، داستاني ادبیاتو کې مې ډېر کار کړی دی، مقالې مې ډېرې لیکلي دي. هغه شاید ډېرو چې ادبیاتو سره څوک سروکار لري حتما خبر به یې. ولی ما د پاره تر ټولو زچ کما غټه ځان د پاره لاس راوړنه بولم هغه د چا د بیا ته ماته راکړل چې زده کړې وکم لوړې زده کړې وکړم تخصص وکم یعنی ک ادبیات نه شاید ما یو څه وخت پورې زده کړې کړې وې بیا د ژوند په نورو کارونو کې مصروف شوې خو زه هیڅ کله دغه د ادبیاتو سره تړاو ما ته دا فرصت ترانه کې چې زه د نورو کارونو کې دومره مصروف شم چې معنا نو د خپل ځان د پوره کولو یا د شخصیت د ودې ورکولو لارې چارې پاتې شي.
مننه.
پام دې هله دی ازادي رادیو دی ملما دی دیونه خبرونه پای ته رسو. طاهر ځلاند افغان لیکوال فرهنګي او ژورنالیست همدارنګه په شعر کې هم شاعر دی او په ژورنالیزم کې هم کار کړی دی چې موږ پی ونه غږیدو. خیر بیا به پی غږیږو. له تاسو ډیره زیاته مننه. کور مو آباد. او لا اوریدونکو هم مننه چې دا خبرونه تر دې مهاله واورېدله.